آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راته پریخي دي زینو افغان کډوالو چې له افغانستانه بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي راډیو ته موږ له یو کارپوس سره په دې خبرې کړي چې له افغانستانه د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي دا مرکه هم وروسته راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي راډیو ټول همکارانو ته ملمانی هغه ته هم سلامونه او نیکی هیلې بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی بیکاری او خپل حد ته رسېدلی دی نو مسافر چې کوم په لار ځي هغې نه هم دلته دلته هم کار نشته په افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي کورونو مشکلاتونه ډېر دي اقتصادونه خراب دي فامیل تعداد ډېری خلک هم مجبوره کیږي جی کور خو بچی خو ماران نه دي چې خاورې به وخوري اخو انسانان دي دولت باید غمه وخوري د بیکاری غمه باید وخوري د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي نو بیا به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي خلک به همداسې رواني دا خو دومره مړی شوي چې د نن سل چنده نور هم زیات چې هم بیا به هم خلک رواني ځکه چې د لږه ده بچي ډوډۍ غواړي صحیح ده چلده هم مرګ شته خو که ورسېږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړېږي دغه مسلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي که ورسېده خو خپل فیملي به هم آرامه کوي که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته مرګ به راځي ژوند انسان ته دا ده یوه ورځ مرګي دپاره دی دولت زمونږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالغنی د پکتیا ولایت ګرد سره یو سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم ولا لارې ډېرې خرابې دي ډېر مشکلات دي لارې ډېر کړکېچنې دي هوا ډېره ګرمه ده بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره که هر څوک مې غږ اوري کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ ځکه لارې ډېرې خرابې دي په لارو مرګونه هر شی موجود دي
لوستنه د حکومت صدا د دې چې د افغان ماجرین راغړل نور ملکونو څخه نو دلته باید یو کار او زمينه ورته برابر کړي د خپل تر اوسه هیڅ کار او زمينه نه ده برابر کړی د عوام لپاره او دلته محلي سیمفونه د حکومت او د عوام ټول په ګټه ودم د ملک په سطح شش مسات راغلي دي ډېر شش کارونه کې انترساس و دا مسات نه پرېږدي باندې ولکه چې دا اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي دا خپل ظلم دی سنیل عوام سره کې موږ عوام په مسات باندې آباد یو دي مسات باندې کړی دي کړه تعلیم باشه دا کړه صحت په اړه کې کړه نور د خوړو د خوراک په اړه کې موږ دا هله کول امرت ځخه چې موږ مسات پریږدي په کندهار او هلمند کې په ټول افغانستان کې دا یو ډېر ناپوهي ده او ډېر سر ناخلاصتوب دی ځکه دلته حکومت کې د ننه اوس یو د بل له خصه څخه د تربرګوي کار اخلي په مابینځ کې عوام خراب کړي
السلام علیکم آزاد راډیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ نو افغانان خو یو که ډېر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نورو ملکونو ته ځي دلته موږ ډېر لیدلی دي سي ښه کاروبار یې دلته برابر یې ښه پیسې ګټلی سي خو بس دا دې شوق سي روان سي ځم او ایران ته ځم ترکیه ته ځم جرمنی ته ځم فرانسې ته ځم بل ملک ته ځم دا ځینې بس بېرته راوګرځېږي را وینسي را انتقالی کې بېرته او ځینې بیا ورسېږي هلته یې ونیسي ځینې څنګه یو که ډېر مجبوره او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ده مسافري نور وادو تتل د سعادت ګرځیدل د دلی سکار ته پیدا کیږم نه کنه دا دلته به کار سکو دلته پیسې نه جمع کیږي د دې ونځک د افغانستان پیسې لسره چې جمع نه پاتې کیږي نو د دې واجب ساتي د بل ملک ته د ډیرو عادت ځنی بیا له شوق دي یو یو کده ډیر مجبور نو بیا ولاړ سي
اوریدونکو دا وو استاد هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړي وو دغه راز مو دی وو کډوال خبرې هم وریده چې وایي په سخت لارو ترکیه ته رسیدلې خو حالته اوس د ژوند کړي تنگ ده او وایي چې هر ورځ زوريږي د نور افغانانو وغوښتل چې په دغه لار باندې تک تزرخ نه کړي دا چې ولی افغانان په ګڼ شمیر کې گاونډي او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي او دغه سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتون کوي جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی
کومو پرسه د نول د سو یو پوندو سم کال د جنیو د کنوالاسیون د کډوالو راغونې ته وګورئ په نول د سو یو پوندو سم کې هغه تاسو شوې د ملل متحده چې هر هغه کس د خپل په هیواد کې د نژادي مذهبي ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګۍ وګوري یا احزابو پورې تړلی شوي او یا هم د سیاسي عقایده له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي نو او که ولې چې هغه ډېرته چېرته اړ شي چې خپل وطن او خپل اقاور او خپل ټاټوبه پرېږدي بل هیواد ته کډوال شي نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي ترڅو چې د دې کډوالۍ په دوهم هیواد کې ومنل شي که چېرته دا دوهمه ماده ده موږ تاسو وګورو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا لړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چېرته موږ وګورو نو په دوهمه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی او دغه دوهمه ماده کې د افغانستان وګړي د افغانستان موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم اجتماعي او یا هم سیاسي عقایده د نورو کسان کډوال شوي دي او خپل وطن پرېښي د نورو هیوادونو ته تللي یا لوړ دي هیوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي چې هغه عامل فقط هم امر د نامو په مرسته
جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کېدای شي چې وی په دې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي ځینې وایي اقتصادي دي ځینې وایي سیاسي دي ستاسو نظر څه دی
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیل د څو عوامل دي اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل او عمومي او اساسي پولیټیکي دي سیاسي او امنیتي د دوم ته حکومت دی حکومت د دې حکومت لپاره او عمل دی او د دې ایم د اقتصادي او عمل دی او سلور به هم د فرهنګي او عمل په دنیا د سلور عمل دی او په دې معنی کې دا کډوالي د مې سره په مې سره کوي چې اول نه هم دي زي سیاسي او د دې چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په کور نه سانګي ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې اگر کوم باندې چې یو شمال شوی دی د ټولنه د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د ځوانان او کورنۍ خپل هیواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هیوادونو ته
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دی علمي قانون دروازې تړل دا په خپل هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځل بنای بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړل شي موږ تاسو ته نور چې د معارف دروازې بندې دي هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي دا به د مرګانو د سپورت منستر کې ته په خولي او محدودیت موږ تاسو ته او د دې کورنۍ د ځان هم در چې هغه هم وړي چې اوس نه نسته د او د دې ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان د سند په اړه څه چې نو کړي د فور د خدمت مستر دي مګر لا به د مرګ هغه نشتون دا نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې راځي چې د روزي د معرفت باندې او خلک کوشش کوي چې نور هوادونه ته ناشي بل خاص یا گاوندی هوادونه ته یا نور هوادونه ته تر د ټول ستونزو ځانونه وګورئ تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مراری د باندې نه مساید شي.
د بشري حقوقو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرحه ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو له خوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
ما څرنه وکړم، ما ولیدل چې کوم تقریبا د 50 کیسه دونه زیات عامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبانو په حاکمیت باندې ورسېده، د حکومت دوکومنتداري واګې ترلاسه کړې، ډېر خلک پخوانی امنیتي قوتونه سربازان سایمن سمان، ډېر خلک پخوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کول واته پاتې شو، او هغوی ته د ورتلو زمینه مساعده نه شوه. ډېر کسان ووژل شو له بده مرګه، او پادریان لا هم معلوم نه دی. دا په خپله هغه یوه ستونزه وه، او دا هم هغه یوه ستونزه ده له بده مرګه چې د عدم د اعتماد دی، او د اعتماد نشتون د پخواني کارمندانو له خوا په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لاداري نه وروسته دغه کسان د جنګو تاسو ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی د دې حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه، موږ تاسو نشو کولی چې سرکه پټه کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 23 201.
وسم تاسو هغه پیغامونه او روچې پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي رادیو قدرمنه اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ شغل تر مسول چارواکو ورسیږي د کومکونو چې ورکی د دپلیپی موسسات هر ولایت کې کومکونه عادلانه ډول باندې رس بیا خاص په باغلا کې تمور باغلام په لخمری ولسوالی خوجلون په ساحه کې وسیف دی خاطر مرته هیڅ کومک راځي نه کومک راځي دلته نومان چې نوښتا سی بیا پاغه کې نومان معنا ورکسی کر سره نومان د 2000 نومان یې سره ما ورکسی پر لسو کورو باندې ونم لیکي خلکو ته بیخي مستغرب سی نه. نو دا زمرزا تر مسول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خاطر څه عادل وسی په خبرو کې پر رسنوي کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه مو وکړه یلا دروغ وای خلکو ته کومک سم سي نه رسی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکون کو ریدون کته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې. زه د محلي صنفونو د ټولګي یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایله کې محلي ټولګي ټول پریږدي، ځکه دی کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سمپونه بندې ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي هر څه چې زده کړي وه ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبانو حکومت څخه موږ سمپونه را پرېږدي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه. نیکیلی احترامات لرو چې تاسو جوړ او روغ یاست. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ تعلیم خبراتو د مشکلاتو سره مخ تم. خبراتي سیستم هلته نسته، دلته خادیان نسته، خلک ډېر له ستونزو سره مخ دي. که یو مریض پیښ شوي یو د بله پیښه وسي هغه به نو ټلیفون کار نه کوي، پخپله به سړی ورځي. نو تاسو همدا هیله ده دا پیغام تر مسولینو مسولو چارواکو ورسوي، زموږ پیغام باید خپور کړي تاسو په روانه کې. السلام علیکم.
سلام علیکم. احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. دواسی احمد فیلمن ولایت مستر سخور کوم ازادی رادیو همکاران نن هیله ده چې فیلمن ولایت سمیز مسولین سلام علی صاحب او ټول مسولین مخبات وشي د فیلمن د کجکی وبه د خانشین او دوسالی خلکو ته ویخه ډیر کمی رسیږي نو هیله ده چې مسولین توجه وکړي د خانشین او دوسالی خلک ټول ډیر زیات مشکلات سره مخ دي وبه نه لري په میاشت کې دوه یا درې ورځې اوبه ورکوي هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسولین خپرونې ته را دعوت کوي په دې اړه پوښتنې ورسته وکړي چې سږ کال مسولینو خپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي نو بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي تر دې مخکې به کله چې کجکۍ بند به ډک و نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله اوس په میاشت کې یا به دوې ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي بیا دا اوبه نشته نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت وي هغه تریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه اوس یوازې د پنبې کښت وي پنبې کښت چې موږ داسې سي تږې سي نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤولین ورسوي او مسؤولین هم توجه وکړي
نو من یم تلا د فاده د ولایت کوستان د لسوالین خبرې کوم زموږ په لسوالی کې و بنسه سرشکل بخید خلق سردر و در بی و کرونه گرد برس و شاخوات و لاری نور و لایت و دلاری منو درسی پروژی هم نسته در کستان و سوالی یا خصوصا در و سوالی و سر در نور کریه شدی در دور دست و سوالی این در کریه جات شدی اغاتی چنم رست رسی نه و پروژی مروژی شروع کیږي نو د اسلامي امارت د مسلمین د خوشتن لرو چې زموږ دغه نو د ولسوالۍ ته کلستان ولسوالۍ بیا زموږ منطقې ته چې لکه شیمونه او رباط او سیدان او تنپلوی نه منطقه وبه ګرسره کې نه لري خلک بېروزګاره دي بېکاره دي او کشتونه ونسو
عبدالحدیم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده په وخت کې یې کاریزونه درلودل ډېره اوي ساحه وه خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته سوي دي د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول سوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول سوې ده نو اوس چې یو نظام دی یو حکومت دی نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي خلک ډېر سخت ستړي دي چا یو نیم انچ یا دوه انچه هیندارې ایښې دي هغه یو جریب غنم په کرلې دي یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کوي نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې وروره په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسو په چاکوګانو یو یا سایکل یې ترېنه بوته د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي چې پینونه دي واچوي او پوستې دي جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي وسلام په احترام
زه ټول د رادیو کارکونکو ازادي ته سلامونه پس له سلامه زه سانګر نیازی دا پیغام تاسو ته پرېږدم موږ نه درې درې سوه روپۍ ټولې کړلې وایي تاسې ته مواد درکو مواد خیرانه کړل درې سوه روپۍ هلته لاړلې او بل څه کم کسان دي ځانونه سب کړي دي هغه لاړل د سور په اتویشتم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته بیا ډینګار مواد ورکوي هلته یو نظر روپۍ ته اخلي درې سوه موږ نه واخېستلې نو موږ دا روپۍ له کومه کړو کار نشته کسب نشته غله نشته غنم نشته ستا څنګه نشته کم زمینه یو موږ یعنی زمین کم ده نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي د کار څوک نه لرم با
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم هیله ده جوړ روغ به موږ د امارت د لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کیږي ویډیو ما سره ومسته که غواړی نمبر مراته واسطو دلته واستوم سخت ظلم ورسره کیږي نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې له زما غږ ورسیږي د افغانیانو غم وخوري دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومتي ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم جی ازادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامی بعد سلامه زما یو پیغام ده. پیغام مې دا ده چې د ګرمسیره پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده او وزارت تحصیلات د سږ کال یې رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ او ګرمۍ ډېر ده محصلین ډېر په عذاب دي او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوسټ لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پریږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده او په ډېر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې، خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې له خوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي او موږ منو سي هغې ته هم مشکلات دي، خو بیا هم تېنه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پرې واوروي. والسلام په احترام د ازادۍ رادیو نه ډېره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادۍ او اوریدونکي پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغید یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00422114201.
Yeah, one day.
مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو پوښتنه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
آزادی ملمه
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی ملمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ده چې سلویخ کالا دو سلویخ کالا پینزل پا مختلف پردبو فرقی چه آقا پا دولت که در طول دیزوانی عمر پا دی خدمت که وقف کرده وی بیا دولت لازم گنی چه سنم لور شی او میاد خدمت تکبیل شی بیا آقا تا تقاوت ورکول کیگی.
نن سبا پا افغانستان که یو متقاعد سنگ جوان داری زکر چه زیاد وقت دو دوی شکایتون راضی ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کېږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډېر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. په اینو آن باندې بهانې موږ ته کېږي، ولې تر اوسه عملي بڼه یې نه ده نیولې. دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند د دولت ده، د ټولو زندګي هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کېږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تېر شو، بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه. ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده یې پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاو عبادت ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش ظرف لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره عشاو عبادت پرې باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرایي کورو کې زندګي کې متقاعدین، دوم دا ده چې بعضو یو لس فیصده کچا کورونه درلودله، کورونه یې خپل خرڅ کړي دي. د پلار نیکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې وه، هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس پیلان باقي مانده، موږ ته هېڅ شی پاتې نه دي، جز دا ده چې یا ځان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپلو اولادونو عیاشیو عبادت وکړو. نرخونه وا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتي حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سختو مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپلې چغتي نه هم ذاتي تښتېدلي یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلي دي. او دا وزارت مالیه ته او بیا تری د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندګي ته، دا بدبختۍ زندګي ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زموږ زندګي ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندګي کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پټرول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې وګوري او زموږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي. په یین وان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیه ته مې ویول، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو. هغې راځي که اداري امور ته، اداري د امور ورکه مکتوب وزارت مالیه ته، وزارت مالیه کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیه ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسې امنو، زه خو یو ملکي شخص یم، زه نه شم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیه وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کښېني یا رئیس چال وزرا سره کښېني، پیشنهاد دې نوشته کړي ورته چې دغه د دوی حق ده. نو دغه حق باید دی امر واخلي، لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زه رئیس چارو وزارت ته لاړشم؟ ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس چارو وزارت ته، هغې شرفتمندانه ما ته حکم راکړ، ویې مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته، اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تیر شوي ولې تر اوسه نتیجه منفي ده، موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو. ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده، دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا 13 کاله چا 40 کاله په خارج او داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو 13 کاله 15 کاله 40 کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هر جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوی ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې ده. دې کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټولې جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو. ځکه چې دې کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي. ځکه چې دا فغان باسو مونږ چې مونږ ته معاش نه ده راکړ شوی، ملل متحد ته مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گزرنه، وکیل دې گزر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم، نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات هم ورته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي مونږ ته تر اوسه منفي جواب نه دی راکړی. مونږ ته هم دا وایي چې دا ستاسو حق ده، مونږ یې درکو، درته دا ستاسو حق ده او مونږ یې درکو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تر اوسه نه دی راسپارل شوی.
څنګه صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوي، مطالعه کوي، تلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم. نه مطالعه کولی شي، نه بل ښکار کولی شي، ځان به پوچي شي مصروف کو دلته سبا یو ده. ډېر مصروفیتونه زمونږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي، وایي ته سپینګیری، نور بل شی خو زمونږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخوانی فرهنګ، پخوانی کلتور، دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو ته. ځکه چې یو څلوېښت کاره انسان تجربه د کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. ګرچې د وطن درد ټولو سره ده، مونږ د وطن درد دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو، که په اوړي که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټول په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، مونږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې مونږ نه پیګو، په خبرو کولو مونږ ذاتی نه پیګو. ځکه چې یو یو څوک کېږي، دوه ډوډۍ کېږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو مونږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی شو، نه مغزه په ځای دي. حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطه، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه سه په دغسې وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه دغه اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي. ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خوله کې خندا نه وي، هلته ځکه دغه حقوق تر نشي کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، او د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسیږي. نو دا حتی د دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي یو لابراتوار ته چې ورشو دا ول زخپله زما غ لابراتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ معاینه کوي زه یو مجهز لابراتوار ته نشم وتلی ځکه پیسې زه نه لرم ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کیږي مونږ د دوی پیسې هم نه لرو زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزادې کورنۍ مې له لاسه ورکړي بې دوانه ځکه کما مونږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویشي یا باید خارج ته وی ورسي ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ د څه زما کډ اول د اختر مړه شوله پیسې مانه دلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړي وای دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې الته بستر کړل ځکه چې الته پیسې فیس دا شی نه اخلي نو په غلطه په حق ورسېدل نو دغه چې د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا لمسی دا چې بيدوی له لاسه موږ له لاسه ورکړی دي دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د خوینی هیڅ کار نشي کولای نه غریبي کولای شي هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچی باندې واچو موږ خرڅ کو زموږ ژوندۍ په دې حالت باندې ده
بله ممکن دا اوسنی چارواکی یو دلیل دار وړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی نو تاسو شکایت ولي کوي
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه ما دې یو څو کوغړی دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وی چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو دغه 100 روپۍ ستا حق د ما سره زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم د لاستې پاتې ولې دا موږ سره منو کنه اوس موږ ته دلته د انسان په سترګه سوګ نه ګوري موږ خو سوګ نه غواړي او مرضی نه غواړي چې وروره کار چې ته چیږي وو دی وزارت مخ کې خو دې عقل سړی یو سپینګیری دا زړه تحصیل کرده چې د وزارت مخ ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو هدې اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده موږ خو یاغیان باغیان نه یو موږ د فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ رعایت یو هر امر چې کوي موږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي ماته دی وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو زمونږ پیسې دلته کنګل دي دغه مشکل موږ لرو نو موږ خو انسانان یو موږ خو مکتب ویلی موږ تحصیل کړی موږ وظیفه زده کړي نو موږ خو حوصله کوو موږ یې منو که نه خو دا خبره هم نشته ده که نه چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي بل خواسته قناعت نشته ده اصلا اوس هدې اقل زما نه یادېږي زه اوس خپله د ټولنې مشر یم نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت نیسم هلته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل ده اوس خو دی موږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشیح شو نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري بل څوک صلاحیت دي بودیجې نه لري نو بیا مشکل په چې شي کېده چې توزیع نه شروع کیږي ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي دا موږ سره منو زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام زمانه مو سره ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده جامع جهاني و دلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن صاحب ته بلته ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زموږ غږ نه اوري ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي خو زه پوهېږم حمایت د پیسې پولي ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالو نه د تقاوت په نامه وضع کیږي دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده نو مشکل زموږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي دا زموږ دولت ده موږ یې رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې موږ راټول کړي موږ ته د قناعت راکړي موږ اهل د قناعت یو موږ هر موضوع سره منو په قسط را ته راکړي نیمې دې را ته راکړي خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته موږ یو سره منو دي کې موږ هیڅ نه مخالفت نه کوو موږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې موږ راوغواړی موږ ته قناعت راکوي ولې مشرانو سره زه خپله تلیم دغه اکثریت وزیرانو سره موږ ټولنه ټولو احترام کړی زموږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استی او دا ستاسې مسلم حق ده دا موږ درکو درته وایي هغه فارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو موږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی موږ یې منو موږ ورسره کوم باغ نه لرو ورسره هر امر خدمت چې دغه اوسم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکی خلک دي، ټول پانتولونه ویلي، ټول لسانسي، ټول ډاکټر لري، په حساب د نظامی د تر ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري، ولې دې ته ضرورت ده، دې نه باید استفاده موسی خواته به یو دوه روپۍ ماشوم ورکړي ورته. نو داسې موږ نه کوو چې موږ وایو چې موږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت دا خبر موږ نه کوو. موږ د امارت اسلامي موږ رایات یو، دوی زموږ مشران دي، موږ دوی ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې موږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زموږ چیرې چې دا زموږ خپل حقوق دې راکړي شي، نور خو موږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تېره رقم بل شی غواړو، فقط دغه زموږ خپل حق ده چې زموږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زموږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې موږ ته راکړي شي، نور موږ نه هیڅ ډول مشکل نه لرو، او دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو. د امارت اسلامي خوا ته موږ پراته وي، دلته شیګو، دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي، موږ دا په ځان باندې منلای دا، او په خپل کورونو کې پراته یو، موږ د دې شفقت ته منتظر یو، او د دې ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي، د خپل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه ستاسو کارونو موږ استفاده کوو، او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څه کنه. په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیسته ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې، فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده. او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري، او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي، نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راد شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري، نه نور عواید لري، او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب ووي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي، او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي، کنه یو خود غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې زرته 50% پنځه قوطې سګرېټ او پنځه بوتله اوبه او درې بوتله نشابې یخي دا خرڅوي، چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یاد دې ګټه بچي، ولې په دې کې مصرف ده. یو تعداد ګدۍ هم کیدام زده ته ما چې دې ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده، کته چې ویډیوګانې واړي به زده ته لګم، ګدۍ تم خلک مخسوي دي، ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، الته دې خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده، هغه بیا مستی خرڅي، بیا شوم بیکي، هغه خرڅي د فاميلي یاشه په دې حالت سره کوي. یعنی ما د تمخ خیر زکو چې د متقاعد هیڅ ژوندګي نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اختصار ونه، دا خو ډیره سخته خبر ده، په خار کې اوسېږي، د کور کرا ونه لري، نو دا خو ډیره مشکله خبر ده. ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې، بل علمی ضربه موږ ته را رسیدلې، ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یا کمزوي په خارج کې، هغه ورته سور پیدا ولګي، هغه به وي ولې باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غاړي، دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدین اولادونه وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه مرته ناستې، دغه جنجال مور په غاړه ده. او بلته متقاعد چې دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش په وخت زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش په وخت هم تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فیلن لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي، قرض نه راته راکوي. یعنې هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، چانه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو غوړي کنه، نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هیڅ زندگی نه ده چې مونږ یې تیریو دلته. نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغسې ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا، یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي. نو چی پاتې دي دلته؟ قرض څوک نه ورکوي. هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري، یو دکان لري، نو دا متقاعد یا یو ورور ده، یا ماما ده، یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې. کنه احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطره، ځکه موږ زندگی کړی ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی، هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده. نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ د احساسات ټول مړه شوي دي، بله لاره هم تېنه نشته. نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې د هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی غلولی شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سن د اته شپېتو اوه شپېتو کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډکم د دته. مخکې مې عرض وکړو چې د ځنګلو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیفي، غوږونه به یې کاڼۍ. نو دا مشکلاتو کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې دا ګوره، دا تقاعد چې د خلفای راشدین دا په دې خوا دا ګوره، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهودی ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغیری داود خان را پدی خوول زخ په دې نظامو کې مولې. دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده، دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې. په جمهوریت کې به موږ اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وایم. دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به یو تخصیص نشتره، کله به یو شوی لکه ولې توضیح کړه. زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې، هغه هلته به بودیجه باندې وي. خو بالاخره هلته دونه و چې وره خرج به مو کوو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې. ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو؟ ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي. محمود خزافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده. ولې برعکس ده، او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه موږ نه غواړو، نور شیان هم موږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې ویل کېږي، دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي، دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو، د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، موږ خپله تداوي پیسې یو نه لري. مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکنه ده. علم، تعلیم، قلم له موږ نه ختم شو. نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي. نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنی مشکلات به حد و بی اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لري، نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي، موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو موږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو موږ. نور به نو څه ووینو؟
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي میلمه.
دیوی د کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دیوی د کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبه دیدنا به دیدنا ورنظم سبه دیدنا به دیدنا ورنظم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما پکمالار دیرا واستما وختا پکما کما کمالار دیرا واستما واستما وختا پکمالار دیرا واستما وختا پکما کما کمالار دیرا واستما بمرم وطن پخته سپارما پکم دخت کې بمرم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي 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 مجبورین د پرېګدم وطن پخته سپارما لمجبورین د پرېګدم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبه دیدنا به دیدنا ورنظم سبه دیدنا به دیدنا ورنظم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته وطن پخته وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.